درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیل شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیره او ګیانی ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډېره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت نن وویل د جنوب ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره به د 14 میلیون ډالرو په لګښت 2000 کورونه جوړ شي. دغه وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم په دې اړه د افغانستان لپاره د بشري او پراختیا مرستې د ادارې رئیس سید شفیق الطاف سره خبري کړې دي. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدې زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لږ تر لږه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمشنري د بحرین د دې 1 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې پیسو به د پکتیکا د ګیانی او برمل او د خوست سپیرې ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلو برخو کې مرسته وکوي. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې تېره شپه خپله دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالۍ کې چې تېره شپه په دوشنبې ښار کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 1900 کلونو کښې لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه پر قرغیزستان باندې 1-0 بایللې وه. د افغان لوبډلې دوې نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان له لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تیره شپه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په برید کې 3 تنه وشل شوي او 5 نور ژوبل دي. په دې پیښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه لیاقت علي ټپي شوی خو د هغه د ورور جان عالم په ګډون 3 تنه وشل شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه یې هم څه نه دي ویل شوي. په ورستیو دوو ورځو کې په غزې ترنګه کې د مرجو بلوله زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پرېکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په ورستیو دوو ورځو کې 9 تنه وژل شوي دي او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یوه زیرمنتون د تندر للویدو وروسته لسګونه کسان بې درکه او ټپیان شوي دي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پر نوول چې په دغه زیرمتون د تندر د للویدو له کبله نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 32.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25.21، کندهار ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 45.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 38.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 40.9.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو یو ور بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنی کوي.
شرم معلوماتو څو جزئیات پټ نه پات کیږي خو تحقیقات روان دي.
ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشته وشوده. په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په کابل کې هم اندیښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
په غزنی کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
د ازادي رادیو د خبري ټولګه ز اسمت ساروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شوه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له یوې نارویژۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې اندیښنه شولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. د موضوع تفصیل
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندیښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن د اگست په شپږم نیټه ډاک بلاتت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری شتون د دې نښه ده چې د طالبانو له ژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نه سي، د طالبانو او القاعدې ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هېواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړې دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي. د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده، د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې. که څه هم موږ حیران نه یو، خو طالبانو مایوسه کړي یو. د غنارویشي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي، چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و موریدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شوه. د ناروې د دې اندیښنې په اړه مې په ناروې کې له میشت افغان خبریال او ژورنالیست محمد احساس ستانکزي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ستانکزي په پیل کې داسې وویل،
د ناروې د خارجه وزیر په خبرو کې ډاک بلاده ورځپاڼې د پوښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. دوی ویلي دي چې و که څه موږ مایوسه شوي خو تماس یوازنی لار ده، اوس هم چې طالبان مجبور کو چې بیرته خپل سم لوري ته راسي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغه یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چولر د منطقې شرایط ته په پام سره، د اوکراین جنگ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور داسې شکل زیات کړي چې یعنې بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. یو شته باید طالبان پام وکړي یا دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده، یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه شي چې د خپل ولس تر فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي.
د ناروې اصلي اندېښنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پېښ کړي، او که د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شي.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپای اتحادیه او د ناروی سیاستمداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه مخکې مو وویل د ناروی سیاستمداران یا د اروپا سیاستمداران د خپل ولس نفس ته هم ګوري، نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا د دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څه وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر پکې رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او دا نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې تاشکند په غونډه کې موږ ته طالبان وویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوئ چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي.
په اوسلو کې میشت افغان ژورنالیست او شنونکی ایسا ستانکزی و چې د ناروی د اندیشنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. یوازې ناروی اندیشنه نه لري، په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو او کورنیو چارواکو او ادارو له لورې شکونه او نیوکې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر څېړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره پایلې شریکې شي چې لازم وبلل شي.
په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو له امله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لورې پر طالبانو د نیوکو په غبرګون کې طالبان وایي په دې اړه یې د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شرم معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي، بیا به ټول ادارو اشخاصو او جهتونو سره دا شریک سي چې لازم لیدل کیږي.
ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویات په اړه یې تحقیق کړی، ازادي راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. ښاغلی مجاهد وروسته له هغه د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د خبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بې پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الات په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی، هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې، او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوهې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار کې د ډینګي تبي له ډېرې وروسته د افغانستان په پلازمېنې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبی اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمیدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کی. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پېچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
له بلې خوا د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستې یا کولرا ناروغي خپره شوې ده چې په دې اړه هم وروسته راپور لرو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوریژیا د اتمی برښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیش کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمی برښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډیر کړکیچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمی برښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی ویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیف شعاوې نه دي کشف شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دغه بریټ پړه پر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیف شعاوې نه دي خبرې شوي. د زاپوریژیا برېښنا کوټ د روسیې لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیسته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې یې اوکراینی کارګر مخته وړي. پرون د اگست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښی ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خواو وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې په هره بیه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنګي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری یې ورکړی چې له مصیبته ډک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې د غبرید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
له خبرونو ور اخوا
د زابل په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خبره شوې، په ننګرهار کې ډینګي خبره شوې او د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې بیا د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیره او ګیان ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستي پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستي 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاسه ورځې کې 340 نفره داد د کولرا په کې موږ رجستر کړی دي، ثبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول ښه دي، خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره ماشومان دي او 3 نفره لویان دي. یا د کولرا د پیښې څخه مړه شوي دي.
د اسهالاتو یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلې ولسوالۍ کې هم رامنځته شوي دي. د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدي وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دلی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغې بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي، خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بهې زیاتې وي. هر ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دی، ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهی اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولرا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل، همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ دې ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته دیت په کلی کې ګرځي چېګ داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي، خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ور باندې خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکه او ککړتیا پکې ډیره وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزنۍ څخه کړیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کول کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کول کې نس نو په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړي د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاوخوا ته ډیر کلنه بس بيبي د غزنی کې رول سوالي وسیدون کېده. بس بيبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي. دا واستو د ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندواله ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه به کرایې ورکړای دی. بس بيبي د شپږ اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشر لور یې یو نیم کلن ده. بس بيبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپله باندې خدا د کلي مسیران دي داسې خورا د غریب غم نه ده خوړلې. د دې جماعت به یو وخت غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اتی به وایسته کار نه کوي نه چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی.
زما نوم پروانه ده. مو یی دیدی کولسوالی درامک وضعیت له د دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور علی ګل ورته دا وس غنه مې اخکړې نیمه بوجي وړو غورا کړې.
پروانه وای په خپل ما شومانو باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نه سی ګټلای چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا ورستوي وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده. د دې باور دی چې کوم مرستې دلته راځي هغه ټول د خپلوا یو خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي.
نه چا مرسته را سره کړې ده. د کلمه سر ده چې ور سوای تاسو ماجر یو تاسو نه نسپلیست کې سوای مولایته ور سوای لیس جوړ کې ورې سوور ورې نه اخلي ته برته کور ته راشي.
دا یوازې بس بيبي او پروانه نه دي چې لا خپل خواري او نستي څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي لا نستي او بېوزلۍ څخه کړيږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستی سوی دی. دا اطلاعات و کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایی دا هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستی ورویشلی چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبی کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستی سوی دی، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرسته ورسره کوله. د نور بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخص ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
د ډبلیو پی محترم رئیس صاحب صاحبانو که په مرکز کې دي که دلته دي دیو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وروره موږ تر تایه پورې نه شو درسېدلی. زموږ کاریزونه بند دي. کاریزونه مو وچ دي. د شاولي کوټ د کجور او کندلان د علاقې وروره کوم خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو مو تر تاسو پورې راغ در ورسي. دا ولس در به در دي تبا تبا دي په کاریا جا یو سره وبنه وځي. درې دوه کال کېږي چې وس درسم په دا ډبلی پکې به د ار کار اړیجه تاسو ته دروښیم چې دغه ماریږي دي کله چیرې په خبر نه اش دغه غریب ولس دی. دا کجور تر لزر کور یو لا نه دی کم دغه کندلان دغه نه کور نه دی.
دغه مرز د کندهار سره خبره کوم. زمرز په متکه کې د شولکور پولیسوالي کې د کجور په سیمه کې چې هر څه سرویګان سیوی دي د درې کال کې سرویګان کیږي او هیڅ دغه نه معلومیږي. او په نور متکه کې چې عریضه سوی نه الته کار شروع سوی نو موږ کارزونه ټوله وشتي ټول د باران سلاپ نن وتی مطلق نه کوټ کړل په دغه کې زموږ سره هم څو کمکاري وکي د پاره د خدای دی وکي زموږ د پاره دی نه کې د الله د پاره دی وکي د مرغان د پاره دی وکي نو موږ خبر نه یو ورور زموږ سره هیڅ څوک هیڅ همکاري نه کوي ارم سچ ته چې خبر وکو هغه مشترک نه معلومیږي کاغذان راکې او کار نه راته کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.